د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا دیو ریڈیو دے
السلام علیکم گران اردن کو وائس آف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نه دوام لري وړاندې کوم کې زه ماهوش چلیل نن د ګلرز کال 2019 د جون 3 منی چې دا وښوي په اسلام آباد کې د سحر 9 بجې کابل کې د سحر 8 او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د جون 2 منی ته او د شپې 11 بجې دی د وائس آف امریکا ڈیوا په د نیم ساتا سارا نے خبری خبرونه کې درته یو وری بیا هر کلی وایم او اول ستاسو په امره ګرځوم د اوس وخت مهمو خبرونو سرټکو ته د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت ځانګړي سلاکار لخوا د شمالي وزیرستان د خړکمر د پیښې د پلټنو لپاره جوړه شوې جرګه به نن په پیښور کې کینی او د دغه پیښې په سر روانو احتجاجونو او د متاثره کورنیو سره د مرستو په سر به خبرې اترې کوي د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو خبرې اترې کړې دي
پاکستان د بارنې چارو د دفتر وایان محمد فیصل ویلی د امریکا استازي سره د پاکستان پلاوی لیدلی او د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ یو ورسره په دوه اړخیزه چارو خبرې اترې کړې دي
د امریکا د خارجه چارو سیکرټری مایک پومپیو د اتوار په ورځ په سویټزرلینډ کې یو خبری کانفرنس په وخت ویلي امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره امریکا د ایران سره د بغیر څه شرطونو خبرو اترو لا تیار ده
خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکایي خبری ادارې ABC سره په مرکه کې ویلي چې له واشنگتن سره نوی خبری امکان نه لري
او خو چې د خبرونو تفصیل ته د قبایلی ضلعو لپاره د خیبر پختونخوا اعلی وزیر ځانګړي مشیر اجمل وزیر تیر ورځ د شمالي وزیرستان سفر کړی او د خړکمر پیښې د پلټنو لپاره یې یوه نهه کسیزه جرګه اعلان کړې دغه جرګه به نن په پیښور کې کینی او د خړکمر د پیښې په سر شروع شوو احتجاجونو او د متاثره شوو کورنیو سره د حکومتي مرستو په سر به خبرې اترې کوي د خیبر پختونخوا اعلی وزیر تیر ورځ د شمالي وزیرستان بیړنی سفر کړی او دغه پیښې د پلټنو لپاره دغه ځانګړې جرګه اعلان کړی د دې وړاندې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د خالی پورس د خړکمر په پوځي چک پوسټ ته رامنځته شوې پیښه کې وژل شوې تنانو ته د امداد ورکولو اعلان کړی وو د دغه امداد د اعلان په جواب کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان پر ریاست تور لګولی وو چې دوی اول پښتانه ځوانان وژني خویندې میندې یې جوړوي او بیا پیسې ورکوي د افغانستان د سولې د خبرو دپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د اتوار یکشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو سره لیدلی دي د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر ویان محمد فیصل ویلی د امریکا سره د امریکایي وفد سره د پاکستانی پلاوی لیدلی او د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ ورسره په دوړخي د چارو خبرې ترې کړې دي هغه ویلی د پاکستانی پلاوی مشر د بهرنیو چارو د وزارت اډیشنل سیکرټری آفتاب کوکر د وزیراعظم عمران خان دریځ وړاندې کړی او ویلی دي د افغانستان د سولې د عمل په ګډون د سیمې د امن لپاره پاکستان د روغې جوړې رول ترسره کړی امریکا د خارجه چارو سیکرټری مایک پومپیو د اتوار په ورځ په سویټزرلینډ کې د یو خبری کانفرنس په وخت ویلي دي چې امریکا او ایران ترمنځ تاوتریخوالی کمولو لپاره امریکا د ایران سره بغیر د شرطونو خبرې اترې کولو ته تیار ده خو د ایران د خارجه چارو وزیر جواد ظریف په امریکا کې ABC ټلویزیون ته په یو مرکه کې ویلي چې امریکا سره د نوې خبرو اترو امکان ډیر کم دی د امریکا خارجه دفتر وایي هغه کسان چې د امریکا د ویزې لپاره درخواست ورکوي هغوی به پس له دې په خپل ویزا درخواست کې د سوشل میډیا اکاونټ ایمیلونو او د خپل ټلیفون د نمبر او تفصیلات هم شریکوي د نوي قانون تر مخه که څوک د ارضي ویزې لپاره او یا د مهاجرت یعنی امریکا ته مستقل راتلو لپاره درخواست ورکوي نو هغوی به د 13-15 کالو په وخت کې د خپل ایمیلونه د ټلیفون نمبرې او د فیسبوک او ټویټر په شمول خپل د سوشل میډیا اکاونټونه ښکاره کوي د دغه نوی قانون وړاندیز د کال 2013 د مارچ په میاشت کې شوی وو دا د صدر ټرمپ انتظامیه د پالیسۍ برخه ده چې غواړي امریکا ته راتلونکي مهاجرین او سیلګري چاڼ کړي چې ترهګر او سخت دریځه خلک هیواد ته رانشي او په برتانیه کې د شامی ولست حقوقو تنظیم سیرین ابزرویټری ویلي دي چې د شام ازاس خار کې د اتوار پر ورځ تر سره شوی موټر به مبرید کې شاوخوا سوار لستنه وژل شوی او شلو نه سیوا ژوبل شوی دي.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، وایس اف امریکا ډیوا نیم ساعته سهارنۍ خبری خپرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ په نیغه دوام لري. اوس وردو رپورټونه راخته. د قبایلي دلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت ځانګړي سلاکار لخوا د شمالي وزیرستان د خړکمر د پیښې د پلټنو لپاره جوړه شوې جرګه به نن په پیښور کې کینی او د دغه پیښې په سر روانو احتجاجونو او د متاثره کورنیو سره د مرستو په سر به خبرې ترې کوي. تفصیلی حال زمونږ همکار شعیب زاده په سیمه کې د دیو خبريال عبدالرزاق نه پوښتلې دا تاسو ته وړاندې کوو.
بالکل، دا کوم د خپل کمر د پیخه چې مخې تراغلې و د تیرې میاشتې په شپږشته منیټه باندې، نو هغه کې بیا د پښتون تحفظ موومنټ لخوا یو درنه چې دی په شمالي وزیرستان چې کوم هډ کوارټر د عمران شاه کې الته چې دی درنه ورکړه، دا هغه نه پس چې دی دلته بیا په پیښور کې هم درنه شروع کړه چې څلور ورځې وشوې چې دغه درنه چې دی هغه جاری ده چې په هغه کې د خیبر پښتونخوا قبایلي اضلاع مرکزی چې کوم چې ضلع دي او ورسره چې کوم د بلوچستان بلادیری سیمې دي، دا غي وګړي راغلي دي او هغه چې د تناس کې دغه درنه کې ګډون کوي. نو د کوم شخړه چې روانه ده، ځکه چې پی ټی ایم لخوا ویل کېږي چې د اختر د درې ورځې پورې دی په وزیرستان کې دغه خپل چې کوم درنه هغه پریښو دي، دا ځنډول دي. د اختر نه پس کوم دی بیا دغه درنه چې کوم دی هغه جاری کړی دا هغه وینا ده. نو کوم د خیبر پښتونخوا د وزیرانه چې کوم مشیر دی اجمل وزیر هغه چې دی دغه د وزیرستان د عمران شاه چې کوم دی هنګامي دوره کړې وه او الته بیا د هغه چې کوم د مختلف قومونو مشران چې دي ملکان چې دي هغه سره باقاعده په دې اړه باندې خبرې کړې دي او د نه حقیقیزه یو جرګه چې دی جوړ کړې چې دغه جرګه به د کوم دوه افریقین چې دي چې هغه کې یو طرف نه چکم دی د فوج لخوا د شي چې هغه کې د فوج د وینا مطابق درې تنه چې کوم دی هغه وجلې شي او په د پنځه فوجانو بشمول چې کوم دی پنځه لس تنه په هغه کې زخمیان شي. نو دغه دوه افریقین سره چې دی د پی ټی ایم چې کوم افریقین دی چې په هغه کې کوم خلک چې دی هغه زخمی شوی دي او کوم خلک چې دی هغه په حق رسیدلی دي، نو د پریکانو ترمنځ به دغه جرګه چې دی باقاعده دغه کوي خبرې اترې کوي او کوشش به دا کوي چې دغه کومه مسله چې روانه ده چې په هغه د پی ټی ایم د طرف نه دغه غوښتنې مختلف راځي او هغه دغه وایي چې موږ خپل درنه جاری ساتو، نو د دې یو اصل حل یا د دې یو مؤثر حل ریسو د پاره چې دی دغه جرګه چې دی هغه جوړه شوې ده او دغه جرګه به نن چې دی باقاعده میټینګ کوي او دغه نه پس چې دی بیا د دې هغه فیصله مخې ته راځي.
عبدالرزاق څنګه چې تاسو وی چې نن به دغه جرګه کیږي، وړاندې لدینه د خیبر پښتونخوا د حکومت لخوا د دغه پیښې چې کوم متاثرین دي هغه د پاره د امدادي پیسو اعلان هم شوی دی چې په سوشل میډیا په بیا ډیر سخت ټکونه کیږي او په حکومت دا ټکونه کیږي چې یو خو تاسو ځنې خلکو ته تر هغه وروه بیا غیل امدادونه هم ورکوي. تاسو څنګه غنئ چې دا کوم فیصله ده د جرګې د پدې باندې بعد د خلکو یا پټول نيز رسنۍ خبرګون سره دي؟
ټولنیز رسنو او خاص کر موږ که فیسبوک او ټویټر وګورو، نو په هغه باندې زیات تر دا خبره کیږي چې د دین اړوند دی وزیرانه چې یو بیان ورکړیو چې موږ به د دې سره خبرې اترې نه کوو، دا چې شرقوقي دي دې سره د خبرو کولو ګنجایش نشته. دي دین علاوه شوکت چې دې چې عموم دغه سي بیان راغلی او دا غي سره سره په کم ملي اسمبلی چې د په هغه کې هم شهري عربري دي ورسره چې کوم دی مراد سعید او علي محمد خان د دې د ضرب نوم د سي خبرې راغلي وي چې په هغه کې دي ته شرقوخي ویل شي. نو دغه نیوه کې چې دی په سوشل میډیا باندې په سوي حکومت باندې دا کیږي چې کله تاسو دا شرقوخي ډیکلیر کړی یا دي ته تاسو شرقوخي ویل دي، نو بیا ولې چې دی کمپنسیشن یا ولې تاسو دغه امدادي چې کوم چې دی ته ورکوي، تیر شپه چې زمونږ د منظور پښتین سره کله خبرې شوې نو هغه هم دا خبره کوله چې دی 15 لک روپۍ چې کوم تن په حق رسیدلی دی نو دا هغه خپلوانو ته 15 لک روپۍ او کوم تن چې زخمي شوی دی نو دا هغه خپلوانو ته یا دا هغه له واسطې مو ته کوم دی 10 لک روپۍ دی امدادي چک ورکوي نو هغه هم دا منظور پښتین هم دا خبره وکړه چې دغه کورنو ته د پیسو ضرورت نشته نه هغه پیسې غواړي هغه ته ضرورت د انصاف دی چې دوی سره کوم زیاتې شوی دی یا د دوی سره چې کوم دغه پیښه کې کوم کسان د دوی وجلې شوي دي نو هغه غواړي چې د دې باقاعده انکوایري وشي او کوم دندې چې په دې باندې شوي دي که فرض که دغه په ناحق باندې شوي دي نو چې کوم خلک په دې کې ککړ دي هغه ته دې سزا ورکړي شي. دا د هغې د خولې خبر واپرو چې هغې ته مې درنه کې کړی دي نو په سوشل میډیا باندې غټ تنقید چې دی په دې باندې په صبحي قیمت باندې را روان دی ځکه چې د دې اول سټېټمنټس یا د دې چې اول کومې خبرې راتلې نو هغه یو شانتې وي اوس چې کوم دی د دې دغه پیسو اعلان کولو سره چې کوم دی ټولو خلکو ته دا خبر واضحه شوه چې د دې کوم سټانس هغه بدل شو نو لازمه خبره ده چې په سوشل میډیا باندې وروسته بوم د جرګې چې کومه فیصله مخته راشي نو دا امکان لري چې په دې باندې به نور هم د عام ولس لخوا یا د سم چې جرنلستان دي د هغې لخوا به دغه ستفونه او دې باندې به تنقید چې دی هغه مخته راځي.
عبدالرزاق ډېره مننه, ډېره مهرباني ستاسو,
ډېره مننه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
گران اردن کو وائس آف امریکہ ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری خپرونه د واشنگتن ڈی سی اسٹوڈیوز نه نیک پنیغه دوام لري او اوس وخت شوی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنې وړاندې کوم کې د همکار مختار خلیل.
نن یعنی د جون په 2 تاریخ د مشهوري خبری ادارې د بی بی سی په ویب پاڼه د پاکستان په پخوانی قبایلی سیمه وزیرستان کې په خلکو باندې د زور ظلم کېدو او دغلته د خلکو د بشري حقوقو د وهنو په باب له د بی بی سی د نامتو صحافي د الیاس خان یو تفصيلي معلوماتي رپورت خور شوی دی چې سرخطه لري پاکستان کې د چقیدلو او بشري حقوقو حال احوال چې تر اوسه پوری خفیه ساتل شوی وو. الیاس خان د خپل رپورت په شروع کې لیکي چې امریکا کې د کال 2001 په 11 سپتمبر د شبو ترهګر حملو وروسته امریکا د ترهګرو خلاف جنگ شروع کو او پاکستان ورسره په دې جنگ کې ملګری شو. امریکا سره د پاکستان د ملګری کې دوه وروسته په زرګونو پاکستانیان په دې جنگ کې اوجلې شول او دا سلسله لا روانه ده. الیاس خان لیکي چې د پاکستان د فوج او د جنگیالو د لاسه چې څومره خلک قتل شوي دي او په څومره بشمیره خلکو چې تشدد اولون بلون تیر کړی شوی دے دا هر سترو سپوری پا پردہ کی پراتو خو بی بی سی دا دی واقعاتو زینو متاثرینو تا پرسیدو او اغوین دا طولو حالاتو پا معلومولو کی کامیاب شوی دے. بی بی سی لکی چی پا کال 2014 کی دا پاکستان ٹیلی ویژن چینلونو دا تحریک طالبان پاکستان خلاف دا زبردست کامیابی خبرو نخوارکل زکا چی دا پاکستان فوج پا قطبی وزیرستان کی دا تحریک طالبان دا یوستر مشر دا عدنان رشید او دا هغه دا کورنۍ دا 15 کسانو پا یو حمله کی دا وجلو دعوی وکا. عدنان رشید د پاکستان ایئر فورس یو پخوانی ملازم او د بشری حقوقو په تنکې پښتني جنې ملاله یوسف زای باندې قاتلانه حمله په ځان منلې و. د پخوانی فوجي امیر جنرال پرویز مشرف باندې د حمله کولو په تور کې په جیل کې وو خو رست خپل ملګرو د جیل نه په زور وسته وو. سمو د پس پته ولګید چې د پاکستان فوج د عدنان رشید په ځای د یو مقامی قبایلی ټوله کورنۍ وجلې و او کوری ورله لوټی لوټی کړی وو. د پاکستان حاکمانو په دې لړ کې خپل غلطی چری هم نه و منلې خو د بی بی سی خبریالان د حقیقت حال معلومولو د پاره ډیر اسماعیل خان ته لاړ چرته چی نذیر الله نومې دغه ډس خوړلې قبایلی د کرایې په یو کور کې پروت دی. نذیر الله بی بی سی ته د خپل داستان بیانولو په وخت اوې چې د پیخي پښپې 11 بجې هغه په خپل کور کې د یا یوې زبردست چودنې اواز سره د خوبه را لړ شو او چې د کوټې نه بهر راووتو نو په ګرد کورې اور لګېدلی و. د کور کچه ودانی ټوله ړنګه شوې وه او د مالت خلک د ملبینه د هغه د کورنۍ د جوبلو کسانو او د مړو د راویستو په کار اخته و. نظیر الله د قطبي وزیرستان د خټې کلي اوسیدونکی دی. نظیر الله وایي چې د خاندان څلور کسانې وژلې شوې دي چې یوه پکې یو درې کلنه ماشومه هم شامله ده. نظیر الله د سیمې د نورو خلکو په شان د جنگ د لاسه خپل کلی پرېښودو او په ډېره اسماعیل خان کې د کرایې په کور کې شپې ورځې تیری. بی بی سی خپل رپورټ کې د آزادو تحقیقاتي ډلو په حواله لیکلی دي چې د کال 2002 د پاکستان د فوج د کارروایۍ د لاسه د قبایلي سیمو 50,000 خلک د خپلو کورونو په خوشي کولو او د حکومت په جوړو ماجر کیمپونو کې یا د کرایې په کورونو کې په سر پټولو مجبوره شوي دي. په دې جنگ کې د وژلې شوو خلکو سرکاري طور کل تعداد معلومه نه دی، خو مقامي افسران او د بشري حقونو مرستیالان وایي چې 50,000 خلک وژلې شوي دي. د بشري حقونو مرستیالان دا هم وایي چې د پاکستان د فوج او د هوایي فوج په حملو کې یو لوی شمیر عام بیګنا خلک وژلې شوي دي. په سیمه کې د بشري حقونو دا مرستیالان د پښتنو د تحفظ د تحریک په نوم راپورته غورځنګ پی ټی ایم سره تعلق لري. پی ټی ایم تیر کال نه په عوامي پرده راښکاره شوی دی او په قبایلي سیمو کې شوي هغه ظلمونه دنیا ته ښکاره کړي دي چې دینه وړاندې مظلومانو د فوج د ویرې ښکاره کولی نه شول. خو نن سبا پی ټی ایم د فوج او د حکومت د زبردست فشار لاندې دی. پی ټی ایم د خپلو غوښتنو په حق کې قطبي وزیرستان کې د یوې درنې مظاهرې بندوبست کړی و، خو په شپږویشتمه مۍ په جلسې له روان یو جلوس باندې فوج ناتاره ډزې وکړي او د تازه خبرونو مطابق 14 کسان یې پکې ووژل. د جلوس مشري د قومي اسمبلۍ غړو علي وزیر او محسن داوړ کولا. فوج وایي چې دوی په چک پوسټ حمله کړې وه، خو پی ټی ایم دا نه مني. الیاس خان په خپل رپورټ کې د پی ټی ایم د مشر د منظور پښتین د خولې لیکلي دي چې فوج چې زمونږ آئینی حقونه په څومره بې دردۍ سره د خپلو لاندې چقولي دي او په مونږ یې نه یوازې په خپله ظلمونه کړي دي، بلکې د خپلو ساتلو ټوپکمارو د لاسه هم زمونږ جون په عذاب کې اچولی دی. خو مونږ تر 15 کالو پورې د فوج د ویرې په خپل ځان د کیدونکو ظلمونو خلاف فریاد قدرې نه شو کولی. منظور پښتین وایي چې خلک ډېر ویرې اخیستي وو، خو مونږ ورسره تر 15 کالو پورې ډېره خواري یوکا دا غوی د زړونو نمو د فوز ویره لری کا. اوس مونږ ټول خډا ډزړه بهر دنیا ته پزان د کیدونکو ظلمونو حال بیانو لی شو. رپورت دا هم لیکلی دی چې د طالبانو قبایلی سیمې ته د راتلو نه سمو د پس دوی مقامی قبایلو سره تربګنی راواخیسته، خو تر دغه وخت دوی د قبایلو ډیر ظلمی ځان سره ملګری کړي وو. طالبانو د مدو مدو راسي د راروان قبایلی نظام د سر سر د مشرانو په وجلو لاس پورې کو او د ځینو غیر سرکاري تنظیمونو تخمینه ده چې تر اوسه پورې 2000 سپین روبي قبایلی مشران وجلی دي. د رزمک یو قبایلی مشر محمد امین بی بی سی ته ویلي دي چې زمونږ قبیله په سیمه کې ډیره مضبوطه قبیله وه، په دې سبب فوج زمونږ د ملا ماتولو په غرض په جنګیالو زما ورور اوچت کو او وروسته یې ووژلو. دا د کال 2000 واقعه ده. وروسته په یو بله واقعه کې د محمد امین زوی طالبانو سره په جګړه کې ووژلی شو. د فوج د لاسه یو بل ډس خوړلي ستار جان چې حالات پی ټی ایم راښکاره کړي دي بی بی سی ته ووی چې فوج د کال 2015 په اپریل کې د سویلي وزیرستان په شکتوی چک پوسټ باندې د ډزو کېدو په شک کې د هغه وراره رضور جان ونیولو او دومره ووهلو چې هغه د فوج په لاسو کې سا ورکا. ستارجان د خپل داستان په اخیر کې وایي چې د دې ورور او درې وریرونه تر ننه پورې بې درکه دي. د بشري حقونو د مقامی مرستیالانو وینا ده چې د بې درکه خلکو معامله یوازې د ستارجان نه ده، بلکې د کال 2002 فوج 8,000 کسان اوچت کړي دي او تر نن ورځې پورې د سر سامان پته نه لګي. په میډیا باندې د پی ټی ایم په خبرونو خورولو بندیز دی. په دې سبب پی ټی ایم د ظلم د داستانونو د پاکستان اولس ته په رسولو کې مشکلاتو سره مخ دی. د بی بی سی الیاس خان د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دي چې فوج د پی ټی ایم په وطن دوستۍ شکمن دی او وایي چې پی ټی ایم د افغانستان او د هندوستان د خفیه ادارو لپاره کار کوي.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا وایس آف امریکا ډی باندې ساته سارانه خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نه خپلې غدوام لري. د افغانستان د سولې د خبرو د پاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده د اتوار یا یکشنبه په ورځ په اسلام آباد کې پاکستانی چارواکو سره لیدلی او د افغانستان د سولې د بهیر په تړاو خبرې ترې کړې دي. تفصیلي حال په زموږ همکار اشفاق مومن نورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاده پرون د اتوار په ورځ اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو سره لیدل کاته کړی دی. پاکستان د بارنۍ چارو د دفتر وایان محمد فیصل ویلی د امریکا استازي سره د پاکستان پلاوی لیدل او د افغانستان د سولې د خبرو ترڅنګ یو ورسره په دوه اړخیزه چارو خبرې ترې کړې دي. هغه ویلی د پاکستانی پلاوی مشر د بارنۍ چارو د وزارت اډیشنل سیکرټری آفتاب کوکر د وزیر اعظم عمران خان دریز وړاندې کړ او ویلی دي چې د افغانستان د سولې د عمل په ګډون د سیمې د امن لپاره پاکستان د روغې جوړې رول تر سره کوي. نوموړي سیکرټر مشوره ورکړې چې ټول فریقین دي په سیمه کې د لسیزو راهسې روانې جګړې د ختمولو لپاره د مسلې د سیاسي حل اړخ ته لار وګوري. د وزارت د بیان تر مخه خلیل زاده د سیمې د تلپاتې سولې لپاره د پاکستان د رول تعین کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د زلمی خلیل زاده د سفر چې دوه اونۍ بعد دوام ولري د مې د میاشتې 1 نیټې څخه پیل شوې او د جون د میاشتې 13 نیټې پورې به دوام کوي. د امریکا بارنو چارو وزارت ویلی دی چې په دې سفر کې به زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه د سیمې د هیوادونو همکاري ترلاسه کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د سفر په ایجنډا کې په قطر کې د طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سفر په ایجنډا کې قطر کې د طالبانو د مشرانو سره خبرې کول هم شامل دي. دا به د طالبانو د امریکایي استازي سره ومه ناسته وي. په آخري وار ناسته کې د طالبانو او د امریکا استازي لخوا هم په خبرو اترو کې د پرمختګ دعوی شوې وي. د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په یو تازه ټویټ کې ویلي دي چې په دې سفر کې هڅه کوي چې د افغانستان د سولې پروسه چټک شي او د سیمې د هیوادونو همکاري بهیر پراختیا پیدا کړي. نوموړي په دوه پرله پسې ټویټونو کې لیکلي دي چې په دوه موضوعاتو باندې به کار کوي. لومړی دا چې د سولې لپاره به نړۍ او سیمه سره یو ځای کوي او دوی به د ښکېلو دواړو خواوو ترمنځ د سولې تګلاره وروستۍ کوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم پاکستان ته د سفر اراده لري خو لای هم د سفر کره نیټه نه ښکاره کړي. خو د افغانستان حکومتي سرچینې وایي چې د سفر به د اختر څخه وروسته کوي. افغانستان کې د سولې خبرې اترې دې وخت د روس سرخار ماسکو کې هم روانې دي چې وروستۍ غونډه یې 13 هفته تر سره شوې ده. دغه غونډه د کوربه روس لخوا تابعه شوې وه او پکې د افغانستان سرکاري غړي، مخالفه سیاسي مشران او د مدني ټولنې یو شمیر کارکونکي شامل وو. دې غونډه کې د برخه اخستون او وروستو طالبانو دویم لمبر مهمه مشر مولا عبدالغنی برادر د میډیا سره خبرو کې ویلي دوی هم په افغانستان کې سولې ته لیواله دي. خو دغه سولې په عمل کې تر ټولو غټ خنډ په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف خارجي اسکر دي. دا د مولا برادر د میډیا سره په لومړي وار مخامخ کېدل وو. د نوموړي د پاکستان لخوا کال 2010 کې د بندي کېدو په وخت هم داسې ګونګوسي وو چې د هغه ورځو کې د سولې په خبرو کې غرضي وو. د پاکستان لخوا د بند څخه د خوشي کېدو وروسته هم نوموړي قطر کې د طالبانو لخوا سیاسي چارو مشر وټاکل شو.
ما خوب لیدله ما خوب لیدله نتیجه به ډیر در وخیږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نامرور د مومندو شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنه ورور خپل علاج دې مرض معلوم کا یا خو پتا کې ځړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای پښتو لیکي پښتو لولې
نوردن کو وایس اف امریکا ڈیوا نیم ساتا سارا نے خبری پرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیو نه دوام لري. د امریکا د خارجه چارو سیکرټری مایک پومپیو د اتوار پرس په سویټزرلند کې خبری کانفرنس ته ویلي امریکا او ایران ترمنځ د تاوتریخوالي کمولو لپاره امریکا ایران سره بغیر د شرطونو خبرو اترو کولو ته تیار ده. تفصیلی حال په زموږ همکار کلثوم کاکړ باندې کوي.
په سویټزرلند کې د خبری کانفرنس په ماحال د امریکا خارجه وزارت سیکرټر مایک پامپایو ویلي، موږ چمتو یو چې له ایران سره کښینو او د سر شرطونو بغیر خبرو کې برخه واخلو. خو ښاغلی دا هم زیاته کړه چې امریکا به د اسلامي جمهوري هیواد بنیادي ناوړه سرګرمیو د مخه نیولو امریکا هڅه دوام لري. ښاغلی پامپایو ویلي، امریکا یقینا ایران سره د خبرو لپاره چمتو ده او هغه مهال به خبرې وکړي چې کله ایرانان ورته باور ورکړي چې ایران به د یو عادي هیواد په ډول چلند کوي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د امریکایي خبری ادارې ای بی سی سره په مرکه کې ویلي چې له واشنگټن سره نوې خبرې امکان نه لري. ښاغلی ظریف ویلي چې د خبرې د فشار یا دباو عمل دوام ورکولو لړۍ ده او وایي دا هر بې شاید په ریئل اسټیټ مارکیټ کې په کار راسي، خو د ایران سره معامله کولو کې نه. ښاغلی د امریکا سره پخوانۍ خبرې غوښتنه وکړې، کوم چې امریکا کال 2015 نړیوال تړون باندې موافقه کړې وه او صدر ډونالډ ټرمپ له دې څخه انکار وکړو. ښاغلی ظریف وایي چې خوشبینه نه ده او نه دا د راتلونکو تړونونو او خبرو لپاره څه د امید نقشه لري. محمد جواد ظریف په دې خبرې ټینګار وکړو چې خلک د امریکا سره خبرو کولو لپاره دوه ځله فکر کوي، ولې چې هغه پوهیږي چې امریکا نن په کومه خبره موافقه وکړي او سبا بیا په هغه خبر نوی ولاړ. د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه خبرو کول په داسې مهال کې مخته راغلی چې دواړو هیوادونو په دوامداره توګه د یو بل په ضد راپارونکي بیانونه مخته راغلي. د نړیوال نیوکلیایي تړون څخه د امریکا د وستلو وروسته د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ په ایران د تیل اخیستو په نړیوال مارکیټ کې بندیزونه ولګول، کوم چې د ایران د اقتصاد یو مهمه برخه وه. امریکا اکثره د ایران د میزایلی پروګرام ازموینه او په منځنی ختیځ کې ایرانی فوج د لاسوهنې باندې اعتراض کوي او بلخوا بیا ایران د امریکا لخوا لګل سوي بندیزونو په سر احتجاج کوي. تیر کال ښاغلی پامپیو د ایران لپاره 12 کمونه ټاکلی وو چې امریکا به له هغه وروسته له ایران څخه بندیزونه لرې کړي، چې پکې د جنگ ځپلي هیوادونو لاس لرلو څخه ډډه کول او د ایران د اټمي پروګرام سنډول هم شامل وو.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده.
زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده
www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې.
که زمونږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده
001
02 205 003.
نوردونکو وایس اف امریکا ډیوا دا سره نه پرونه هم دې ځای کې پای ته رسی. د پاکستان په وخت مخم شپږ بجې به وری بیا تازه مهمو خبرونو پروګرامونو مرکو سره تاسو وړاندې راځو. د دې خبرونو وروسته به هم په دې سپو باندې تاسو د مشال ډیو خبرونه اوري. زه محوش جلی سره د خپل سهارنی ټیم تاسو نه اجازه غواړم او تلو تلو کې به ویم کو یو وری بیا تاسو دا پروګرام او ردل غواړي. د نن چې کوم خبرونه دي نو د تاسو د ډیوا په ویب پاڼه voadivanews.com باندې هم اوریدئ شئ. نو اجازه راکړئ، ته خوده پامان.